په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. د شاهین بنیرۍ ما تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اوونیزه خپرونه تاندې هیلې به هم اورئ. خو لومبی د منور شاه نه د دې وخت خبرونه اورئ.
اول د خبرونو سرټ کې قبایلی سیمو ته د اعلی عدلي اختیارات غزولو په اړه نن په اسلام آباد کې وکړه کېږي. په جلال آباد ښار کې پروري وسلوال بد کې 15 تنه وجل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. او ترکی د امریکا د خبرداري باوجود په شام کې د خپل عملیاتو جاري ساتلو هوډ سرګن کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غزولو په اړه نن په اسلام آباد کې یو سیمینار کیږي چې هدف یې د دې ګام د ټولو اړخونو جاج اخیستل دي. دا سیمینار چې د شهید بټو فاونډیشن د سوري لاندې کیږي، مشر یې سکندر علي نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې به د قبایلی سیمو پارلماني استازي، د اپوزیشن ګوندونو مشران او د قبایلي چارو یو شمېر پوهان ګډون کوي. سکندر علي زیاته کړه،
ہمیں وہ یہ بتائیں گے، گائیڈ کریں گے آڈینس کو بھی، اور یہ جو نیشنل ڈیبیٹ چل رہی ہے
دا خلق پہ مشپو کڑی چھ پہ ہواد کی کم قامی بحث روان دے او پدی لڑکی بس مشمر است وکڑی لمڑے گام بت سرنگ قبیلی سیم خیبر پشتونخوا کے شامل ولو لپارا لارا ہوا رکھڑی پوہان ب پدی ہم خبری وکڑی چھ دا قبیلی سیم راتلون کے دا ملک امن علامت سرنگ جوڑے دے
ایک علامت جا کے بن سکتی ہے.
د یادونه ده چې د جنوري په 12مه قامی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د واک غزولو بل په اکثریت منظور کړی او د نهه په ورځ سینټ ته د بحث لپاره وړاندې کړل شوی دی. د پاکستان سینټ د کورونیو چارو کمیټې د انصاف وزارت ته وړاندیز کړی چې په ماشومانو جنسي تیری او وژنو کې ککړو کسانو ته د سریعام پانسی ورکړل شي. د 14 کلونو نه کم عمره ماشومانو په تختونو کې ککړو کسانو ته د مرګ د سزا قانون له وړاندې موجود دی چې په کې د مجوزه بدلون ته د 2013 کال اکټ نوم ورکړل شوی دی. د یاد کمیټې غړي سینیټر شاه سید په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل،
بالکل شوی دا په کومه ځای کې پاس شو، ماشومان چې کومه ځای سره جنسي زیاته کول بیا هغه وجل او هغه کول دا ټول کیسه نه وګورو. دا چې خلکو لپاره څه بلې نور نه خو څه دا خلکو په کار داري چې دې ډیماند دې خلکو د عوام دا چې ماشوم یې ځنه په پلان مور هغه شو مور مور هغه شو نو وی دا موږ وایي چې په سره هم دې خلک پانس کړي شي په روډ پچاو پچاو باندې.
دا له هغه ورسته دا چې د نهه په ورځ د پنجاب په قصور ضلع کې په یوه وکلنه ماشومه زینب انصاری جنسي تیری او د هغې په وجنه کې تورن کس نیول شوی دی. اسلام آباد په کورمه ایجنسی کې شوی پرونی ډرون برید غندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه 13 ورځ پور شوي بیان کې راغلی چې په دغه ډرون برید کې د افغان کډوالو کیمپ په نښه شوی دی. د دې بیان تر مخه پاکستان تل په دې ټینګار کړی چې امریکا د ورسره د عملیاتو وړ معلومات شریکوي، نو پاکستاني ځواکونه به په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد په خپله ګامونه پورته کړي. په دې بیان کې د افغان کډوالو زر تر زره خپل هیواد ته پستنولو هم تاکید شوی چې د دوی په کیمپونو کې د پاکستاني چارواکو په اند افغان اگر هم پټیږي. په پرونی ډرون برید کې په مبینه توګه د حقانی وسلواله ډلې دوه کسان وجل شوې دي، خو یادې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په د سویټزرلند په ډیووس ښار کې د عالمی اقتصادي غونډې په سنډه کې د بل اینڈ ګیټس میلینډا فاونډیشن له مشر بل ګیټس سره لیده کاته وکړه چې پکې په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو رنز د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې وشوې. بل اینڈ ګیټس میلینډا فاونډیشن په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره مالی مرستې کوي او د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په پرونی ملاقات کې بل ګیټس ژمنه وکړه چې دغه مرستو ته به دوام ورکړي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې په کې لا هم پولیو رنس شته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرونی وسلوال برید کې 15 تنه وجل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. په یاد ښار کې د سیو دی چلډرن یا د ماشومانو د تحفظ په اداره پرونی برید کې د یاد دفتر درې کارکونکي، یو امنیتي سرتیری او یو تن ملکی وګړی هم وجل شوی او 15 نور کسان جوبل شوی دي. چارواکي وایي تر لسو ساعتونو وروسته امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې ټول 15 واړه بریدګر له منځه یوسي او دغه ادارې شپږ څلوېښتنه نارینه او ښځینه کارکونکي له دفتر روغ رمټ راوباسي. د ذکر ده چې د ماشومانو د تحفظ ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر نامعلوم وخت پورې وځنډول. د دې برید ذمواري داعش وسلوالو منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د جنوري په شلمه د کابل په کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې څلور امریکایان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. په دې برید کې خواوشا دېرش تنه وژل شوي وو. د یاد وزارت ویاندې هیتر ناورټ تیره ورځ په یو بیان کې وویل دوی د وژل شوو کسانو د کورنیو سره د زړه له تله غم راضي کوي او د جوبلو کسانو د زر تر زره رغېدلو هیله لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د امریکایي ولسمشر ترامپ د خبرداري باوجود د شام عملیاتو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی. ولسمشر اردوان د پولي پورې غاړه د شام په آفرین صوبه کې د کوردي ملیشیا تر ولقې لاندې سیمې پر ضد د عملیاتو پر مخ بیولو ژمنتیا ښودلې. د ترکی د ګام د دې هیواد د اتحادیانو اندېښنې راپورته کړي دي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ وروسته له هغې کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره یې ټلیفوني خبرې وشوې. ټرمپ په اردوان ټینګار وکړ چې له هغو اقداماتو د ډډه وکړي چې په نتیجه کې یې د ترکی او امریکایي ځواکونو ترمنځ شخړه رامنځته کېدلی شي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ډیووس ښار کې د عالمی اقتصادي فورم په نننۍ غونډه کې د ګډون لپاره له واشنگټن سویټزرلینډ ته روان شوی دی. وایټ هاوس ویلي ولسمشر ټرمپ پلان لري چې دغه سفر د خپل هیواد کاروبارونو پر مخ بیولو او عالمی اقتصاد د ودې په لړ کې د امریکا د ژمنتیا ښودلو لپاره استعمال کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ به نن له برطانوي وزیر اعظم تیریزا می او اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول یو شمېر مشرانو سره ملاقاتونه کوي. داو تر دې دمه د مشال خبرونه
د مشال لرونه اوریده چې منور شهر ته وړاندې کول پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. نن په اسلام آباد کې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو پر موضوع سیمینار کیږي.
نو په دې کې به دغه خلک راځي او د فاټا چې کوم ریفارم بل دی یعنی د های کورټ او سپریم کورټ کوم جوریډیکشن شوی دی نو په دې باندې به خبرې کوي.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټې انصاف وزارت ته وړاندیز کړی چې هغه کسانو ته سرعام پانسي ورګي چې په ماشومانو په جنسي تیریو کې ورته سزا ورول شوې ده. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړی وایي
په نظر کې خدا خبره بالکل غلطه ده. سزا چې ملاویږي نو یک کس ته ملاویږي، ټول ملک ته نه ملاویږي. سره عام پانسی په ټول ملک ته سزا ملاویږي، دا د هیومن ډیګنیټی خلاف ده.
او په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد احتجاجي کیم نن په اووم ورځ هم لګېدلې. مظاهره چان وایي تر اوسه راو انور ولی ونیول شو.
نو اف آی آر نن دویم ورځ چې کټ شوی دی، بلکې دریم ورځ ده. او چې اف آی آر کټ شي تاسو ته پته ده چې بیا د ملزم گرفتاری چې هغه ضروری.
زمونږ ونیزه خبرونه تاندې هلې به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړو بیر راپورتندن په اسلام آباد کې د شهید بوټو فاونډیشن تر سوري لاندې په قبایلی سیمو کې د عدالتونو د واغ غزولو پر موضوع سیمینار کیږي. د شهید بوټو فاونډیشن مشر سکندر علي مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمینار کې به په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر په ګډون له قبایلی سیمو استازي او کارپوهان ګډون کوي. تفصیل له ګل ایاز اورو.
نن د اسلام آباد په پرس کلب کې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د واک غځولو په اړه سمینار کیږي چې مقصد یې د دې ګام ټول اړخونو جاج اخستل دي. دا سمینار د شهید بټو فاونډیشن تر سوري لاندې کیږي. د شهید بټو فاونډیشن مشر سکندر علي مشال اړتیا ویل چې د پاکستان اویا کالو په تاریخ کې دا خبره هر واري کیږي چې قبایلی سیمې دي د هیواد نورو برخو سره شامل کړل شي. نوموړي د غونډې په اړه ویل چې په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي د اپوزیشن ګوندونو مشر او د فاټا کارپوهان په دې کې ګډون کوي.
دا خلک به موږ پوه کړي چې په هیواد کې کوم قومي بحث روان دی او په دې لړ کې به زموږ مرسته وکړي. لومړی ګام به څرنګه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره لاره هواره کړي. پوهان به په دې هم خبرې وکړي چې د قبایلي سیمو راتلونکي د ملک امن علامت څرنګه جوړېدای شي.
سکندر علي زیاته کړه چې قبایلي سیمو ته د عدالتونو واک غځولو ګټه بسوي او پر دې به بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د جنوري پر 12 قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو بل په اکثریت سره منظور کړ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو دا پریکړه ستایلي، خو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14 ویلي و چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو په وړاندې آئینی خنډونه موجود دي.
د دغه سیمینار ایجنډا څه ده؟ په دغه په کوم موضوعاتو باس کیږي؟ په دغه موضوع باندې زموږ همکار د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان د یو مشر شوکت عزیز سره خبرې کړې دي. راځي چې دا خبرې وو
په اسلام آباد نیشنل پریس کلب کې درې بجې ته دا غونډه را بللې ده. دې ته د یو سیمینار نوم ورکړی دی. نو په دې کې به دغه خلک راځي او د فاټا چې کوم ریفارم بل دی یعنی د های کورټ او سپریم کورټ کوم جوریډیکشن شوی دی نو په دې باندې به خبرې کوي.
سما شوکت عزیز که زمونږ اوردونکو ته پر دې هم وایي ستاسو به هم لزنو کسانو سره کارپوهانو سره پر دې اړه خبرې کیږي. لکه څنګه چې هغه ورځ هم ما تاسو سره خبرې وکړې نو تاسو ډېر زیات خوشاله وو چې پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واګه ولو چې کوم بلو هغه د پاکستان قومي اسمبلی منظور کړو. خو هم د پیپلز پارټۍ ځینې غړي دا خبره کوي چې پر دغه نوم باندې یعنی پاکستان سپریم کورټ او همدارنګه د پېښور های کورټ واک غزولو چې کوم بل دی هغه قبایلي سیمو ته نو په دغه باندې ویل قبایلي سیمو سره د قبایلي ولس سره یو قسم له دوکه شوې ده یعنی د فاټا اصلاحاتو په نوم باندې.
خو مونږ د کم د پېښور د سیټل ایریا کوم وکیلان دي د هغو سره کېناستو نو هغه مونږ ته وویل چې دا کم پروسس شوی دی دا په لیګل یعنی صحیح طریقې سره شوی دی او دغه شانتې به دا پروسس کېږي. مخکې دا بل چې کم دی سینټ ته به ځي د سینټ نه بعد چې کم دی بیا به دوی د وزیر اعظم ته وزیر اعظم به بیا د صدر پاکستان ته لیږي نو هغه ځای نه به دوی د یو آرډیننس په تھرو باندې دا شی کوي د بل باندې
دوی دا وایي چې مطلب یوازې د پېښور های کورټ واک قبایلي سیمو ته غځول د سپریم کورټ واک قبایلي سیمو ته غځول خو فاټا اصلاحات نه دي کنه یوازې دغه.
نو بالکل سر دا خو مونږ هم داسې وایو چې دا یوازې دا اصلاحات نه دي. دا خو به پہله خو سر دا خو په فاټا کې دومره مسلې دي د یو شی خو داسې نه ده چې تاسو غونډ لکه راواخلې فاټا یا د خیبر پختونخوا کې مرچ کوي. د یو خپل پروسیس یو خپل طریقه کاری چې کله قانون جوړیږي لا جوړیږي نو هغه ته انسټیټیوشن جوړیږي هغه ته ادارې جوړیږي هغه ته بلډنګ جوړیږي هغه ته خلک هایر کیږي. او چې کوم دی په دې سپریم کورټ های کورټ چې کوم ایکسټینشن وشي نو په دې کې به هم د کلونو ټایم لګي په دې باندې به خلک پوهې کولی الته هغه چې کوم خلک دی هغې به د عدالتونو په کیسونو باندې پوهې کولی الته به لا حوالې سره د قانونونو حوالې سره هغوی ته پوهه هم ورکولی چې دا لا دې دپاره ده دا قانون دې دپاره دی دا لا دې لاندې کار کول دي او تاسو د دې په حق کې دغه تلی شئ تاسو سره ټاکه دې قانون لاندې ظلم وکړو نو تاسو د خپل ځان دفاع په دې دفاتو لاندې کولی شئ. نو دا ډېرې خبرې دي.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تان دی هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټه انصاف وزارت ته وړاندیز کړی چې هغه کسانو ته ښکاره پانسي ورکړل شي چې وړوکي ماشومانو سره په جنسي تیری او د دې په وژنه کې ورته سزا ورکړل شوی وي. خو د دې په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د قائمه کمیټه په وړاندیز خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د ګلایاس پر راپور کې وو.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې غړي شای سید مشال اډوتی ویل چې هغه کسانو ته په ښکاره پانسي ورکړل شي کوم چې ماشومانو سره په جنسي تیری او یا په اغوا کې ککړ وي او ورته سزا ورکړل شوی وي. نوموړي دا خبره لا غیر سکړي چې د سینټ قائمه کمیټې د رحمان ملک په مشرۍ کې د پاکستان پینل کوډ کې د ځینې ترمیمونو منظوري ورکړه. د کمیټې وړاندیز تر مخه د پاکستان پینل کوډ اکټ 1968 کال په سیکشن یعنی ماده 324 ای کې ترمیم وشي. په هغه ماده کې ویل شوی چې هغه کس ته به د مرګ سزا ورکول کیږي چې 14 کالو کم عمره ماشوم په اغوا کې ککړ وي. د سینټ قائمه کمیټې غړي شای سید په دې اړه مشال اډی تو ویل
بالکل دا شوی دی په کومه ځای کې پاس شو چې دا کوم ماشوم زینه والا واقع شو دا ماشومان چې کوم ځای سره جنسي زیاتې کول بیا هغه وجل او هغه کول چې دا کوم کیسه نه وځي دا چې خلکو لپاره څه بلي نور نه خو څه دا خلکو په قاعده لري چې دې دیمان دي خلکو د عوام دا ماشوم زینه په پلان مور هغه شو مور مور هغه شو نو هغه وی دا موږ وایي چې په یاد بسره هم دي خلک پانس کړي په روډ پچاو پچاو کوي هغه لپاره په قاعده کې دمون دا کوم جن د جیل مینو دا
خود پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا مشر کامران عارف وای چې د سینټ قائمه کمیټې وړاندیز ناسم دی. نوموړي ویل
په نظر کې خدا خبره بالکل غلطه ده. سزا چې ملاویږي نو کس ته ملاویږي ټول ملک ته نه ملاویږي سره عام پانسي په ټول ملک ته سزا ملاویږي. دا د هیومن ډیګنیټي خلاف تا په دې باندې محکم دا یو ځل حکومت فیصله کړې و چې دې به کوي. بیا سپریم کورټ زما خیال دی 1990 یا دې خو شا کې څه ټایم وو چې پاغه باندې دا شو. بیا سپریم کورټ ویلو چې دا نشي کېده.
کامران عارف ویل چې داسې قسمه کار انساني تقدس خلاف دی. نوموړي د ماشومانو د حقوقو د خوندي ساتلو په اړه ویل چې ادارې فعالول پکار دي. د زیاته کړه
ادارې مسلې حل هغه بنده مړکول نه دی. پاکستان کې چې څه چل مو شینو دی وایي چړې مړکې چړې پانسي کوي دغه به یې سزا پکار ده. خو یو لومړی خبره چې دا ده هغه دا ده چې په وخت باندې ملزمونی ولې شي او په هغه مقدمه وچلول شي. دې کیس کې ګوري دا چې کوم قصور کیس دے دے کہ ملزم نیو لکی دو نا سورا مڑی وشو نو دے تا زمون تا پولیسنگ سسٹم چکم دے دا خکول پکار دی.
دا لاغیر سودا چھ دا پاکستان سپریم کورٹ تر حکم او بلا بیلو خارونو کی دا خلقو تر پر لپسی مظاہری روستو دا پنجاب پا قصور زلہ کی حق کسونی ولشو چھ پر زینب انساری جنسی تیری او دا حقی پر وجنی تورن دے.
د پنجاب پولیسو د قصور د زینب انصاری سره د جنسي تیری او دغه په وجنه کې د ککړتن د نیول د اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د خیبر پښتونخوا له حکومت هم غوښتي چې د اسما په وجنه کې ککړتن د هم زر تر زره ونیول شي. ځینو خلکو د ماشومانو سره د جنسي تیری او ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل فرخنده اسد اور.
د پنجاب وزیر اعلی تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل د خیبر پښتونخوا حکومت کو غواړي د دوی صوبایي حکومت ورسره د مردان د ماشومې اسما په پیخه کې هر قسم مدد کولی شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته جنوري په 13 د مردان په ګجرو ګړی کې د هغې ماشومې کور ته ورغی چې د جنوري په 14 لا درک شوه او په سبا یې مړې وموندل شو. د راپورونو له مخې هغه د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند اسمبلۍ غړي عائشه نعیم وایي دوی د اسما د کیس ته پلټنو لپاره په اسمبلی کې همغږ پورته کړی دی او وزیر اعلی د دې پیښې د پلټنو امر هم کړی دی. د جنوري په 23 د پنجاب پولیسو د قصور سیمې د زینب انصاری سره د جنسي زیاتی او د هغې په وجنه کې ککړ تن ونیوه. پولیسو ویل دغه تن یې د ډي ان ای ټیسټ وروسته گرفتار کړ.
زما په خیال کمیټي هم دغه شوې ده. هغوی خپل لکه کار پولیس چې ډي پی او دی ایس ایچ او دی هغوی ګرځي مطلب اخوا دې خوا چې کم شوای دی ته ملاویږي چرته نو مطلب څه دغه نو هغه فالو اپ خور پسې کوي دا نه ده چې هغه سټاپ شوي دي. او دې ځای نو وزیر اعلی صاحب نو سټریکټلی آرډر دي چې هغه کس ته گرفتار کړي. اسمبلی کې هم په دې خبره شو فیمیل د سایډ نوم یو دغه چې دا څه قسم واقعیت کیږي نو د دې مطلب روکتام پکار دی. کم اصل مجرم دی چې هغه رونیولی شي هغه قانون والا سزا ورکړي. خو ته سی ایم صاحب د طرف نو اسمبلی د سایډ نه زمونږ چې کوم دغه هغه هم سټریکټلی دغه شوي دي چې تاسو لکه زه نظر ده مجرم چې کوم نن دا گرفتار کړي.
په پاکستان کې د زینب انصاری پیښې په ټولنیزو رسنیو د خلکو سخت غبرګون مخې ته راوستو او د ماشومانو د حقونو په تحفظ په ټولنه کې د دوی سره په جنسي زیاتیو خاموشه کېدلو او ورته پیښو یو ځل بیا بحثونه پیل شول. د ماشومانو د حقونو یو څیړنکار ارشد محمود وایي ماشومانو ته باید په کورونو او سکولونو کې دا وښودل شي چې د دوی سره د ناسمې رویې په اړه به څه کوي.
یا رشتہ دار یا د محلی یا استاد یا مطلب پسند آسو طریقہ باندھے معصوم سرا اگر شکل کی کمی اگر معصوم کے پارن میں بھی نہیں ہو معصومان کا اندازہ نہیں کہ چاہیے سر زیادہ خبر کڑی نہیں یا لائف سکل چاور کڑی نہیں کہ رقم دے کے بتا دے چنا نو اگے پدی کی دو کم شی باز ہو کا تو بیا اگر اگر کسان عمر ایکسٹریم سٹیپس تلڑ شی بیا کوئی جو کو سا معصوم من پری دی نو دے بزم نو مخلی یا بمن دے ایکسکوس کی گون بیا معصومان او جی نو ایک پکار دا چ وڑو سر پدی باندے دا کریکولم ہم اس جوڑ کلی شی چیرہ واڑ بزان سنگ بچ کی او دے والدین ہم پدی کی دے امپورٹنٹ رول دے چ معصومان وانی بو والدین سنگ نظر ساتی.
پو پاکستان کی دا معصومان دا حقوں لپارا کارکون کی یو غیر سرکاری ادارہ ساحل پخپل کلنی راپور کے وائی پو 2018 کال کے پو پاکستان کے لما شمان و سرا سالور ذرا یو سل انہ حدیرش تا جنسی زیادی پی خیر پورٹ شیو دی چھے پکی دا زینو تعلق لخیبر پختونخوا سرا وو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
و سرزو کراچی دا چرته چې په سوراب ګوټ کې د نقیب مسعود د وجنې پر ضد احتجاجي کیمپ نن په ووم ورځ هم لګیدل دي. مظاهرچیان وایي چې تر اوسه د پولیسو د مشر چې تروسه د پولیسو مشر روانور ولی نه دنیول شوی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار اسرار العالم مومن د یو احتجاج کوونکی فدا کاکړ سره خبرې کړې دي. راځي چې دا خبرې وو.
نن تقریبا شمه وم ورځ د کیمپ لګېدلې ده او دا به د 22 تاریخ 27 تاریخ پورې بدایي تاغه نه پات به بیا چې کوم نیکسټ ځای عمل دی موږ وړاندې کوو. په دې کې هرې پارټي والا موږ سره شریک دي او غیر سیاسي خلک هم دي او پارټیان والا هم دي او قبایلی کم مشران دي هغه هم راغلي دي. په دې کې او پرون ابل ورځ په دې کې چې د شهید نقیب کم پلار دی تره دی او ورور دی هغه هم راورسېدو هغه هم موږ سره ناست دي. او د دې نه علاوه په دې کې چې کم د سند پولیس تحقیقاتي کمیټي جوړه وه چې روانوار چې برطرف کړی دی سنا الله عباسي پرون ابل ورځ هغه هم راغلی دی او بالکل موږ سره اجازه یکجهتي کړې ده او بالکل دا به روان وي ان شاء الله. دا کیمپ به
دا کړه تو چې ستا سره دی کیمپ هدف څه دی؟
مونږ هدف دا دی جی چې مطالبه دا شوې ده مونږ کومه ته جرګه شوې ده مونږ مطالبه دا ده چې د دې کې زپاره دی جوډیشل کمیشن جوړ شي. نو هغه کې جوډیشل کمیشن چې کوم دی هغه د تحقیقات وکړي او دا انکوایری چې دا دی هغه ته وړاندې شي.
او دغه اوس پورې چې کوم تحقیقات شوی دي د نکی مسعود په کیس کې دا غیر نه تاسو څومره مطمئن یاست؟
نو اف آی آر نن دویم ورځ د چیکټ شوی دی بلکې دریم ورځ ده او چې اف آی آر کټ شي تاسو ته پته ده چې بیا د ملزم گرفتاری چې هغه ضروری خو تر اوسه کم دی که په دې کې سین گورنمنټ یا وفاقي گورنمنټ نو دا غو ذمہ داری ده چې دا کس گرفتار کی. مونږ واورېدو چې پرون ابل ورځ هغه د تیارې نه راکوشو هغه بارتلو او واپس یې کو. نو مونږ دا ته پوسټ کوو چې یو کس چې دا هغه خلاف اف آی آر کړ دی تاسو صحیح ده تاسو د بارتلو نه خو هغه ایثار کو خو دا هغه گرفتاری ولې ونه شوه. نو په دې شي کې چې دا خلک ډېر زیات دلته تحفظات لري چې دا کیمپ کچري دا کس نشو گرفتاره. نو مونږ دا کیمپ مونږ بلاور اوس ته منتقل کوو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کورم کې د بی پایلټ الوتکې برید غندل دي. د بهرنیو چارو وزارت د چرشنبه په ورځ په بیان کې ویلي دي چې چپډرون برید د افغان کډوالو په کیم شوی یو وړخیز ګامونه بعد اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ ترهګرۍ د جنگ کې همکارۍ ته زیان ورسی. تفصیل د ګلیاس پر راپور کې
د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې اسلام آباد همیش د ځانګړي عملیاتو لپاره د خوفیه معلوماتو پر تبادلې زور راوړی دی او دغه معلوماتو پر اساس ترهګرۍ ضد کاروایی خپل ځواکونه کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل دا بیان له هغې وروسته ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د کورمی په سپین ټل ډپا مامونځۍ سیمه کې په یو کور د ډرون برید کې دوه کسان وژل شوي دي. دا راپورونه تر مخه په برید کې د حقانی شبکې دوه غړي هم شامل ول. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د ډرون برید مذمت کړی او ویلي دي چې داسې قسمه کاروایانو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنس د ترهګرۍ ضد جنگ کې همکاري ته زیان رسیدلی شي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ترت مسعود وای چې په پاکستان د امریکا له لوري فشار په دوامدار توګه روان دی او د دې مخه دا ده چې حقانی شبکې په ګډون نور عناصر په هغه هیواد کې شتون ونه لري. د زیاته کړه کچري په پاکستان فشار نور زیاتېږي نو دا به ګټور نه وي. د دې رد عمل به سرچپه وي. د دې یو وجه دا هم ده چې پاکستان تر خپل وسه همکاري کوي. طلعت مسعود ویل چې د پاکستان خاوره په افغانستان کې کاروایانو لپاره نه استعمالیږي او په دې جنگ کې همکاري ته زیاته اړتیا ده. خو په خبر کې شنن کې عقیل یوسفزی وای چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت روایتي موقف خپل کړی دی. عقیل یوسفزی زیاته کړه
زما خیال دی چې د سریپه هغه کوم د عام ولس د تلې د پاره چې پاکستان خود مختار ملک دی یا پاکستان چې کوم دی هغه کاروایان کولې او موږ د ډرون خلاف یو د سریپه هغه یو رسمي بیان دی. نور زموږ چې معلومات دی هغه دی چې د امریکای د افغانستان د حکومت او د نیټو او اتحادیان دي دغه په مینس کې د دغه قسمه حملو یا د ډرون اٹیک کوم دي دغه په قضې او انډرستانډینګ موجود ده. او دوی مخکې دا چې په وجود د خرابو تعلقاتو د یو بل سره دغه انفارمیشن شیرینګ کوي بلکې بس دوی انکه چیزې نه یو بل ته فسیلیټیټ کوي.
دا په کبایي سیمو کې په روان کال کې دویم ډرون برید دی. د مخکې د جنوري په 18مه په کورم ایجنسی کې په ډرون برید کې دوه کسان وژل شوي ول. تیر کال د دسمبر په میاشت کې دوه واري په کورم ایجنسی کې ډرون بریدونه شوي ول.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د د چهارشنبه په ورځ سهار په جلال آباد ښار کې د سیو د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب په اداره وسلوال برید وشو چې تر لسو ساعتونو وروسته امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې بریدګر له منځ یوسي او په یاد دفتر کې شپږ څلوېښت تنه نارینه او ښځینه کارکوونکي له دفتره روغ رمټ راوباسي. د دغه نه وروسته په جلال آباد کې څه امنیتي وضع ده؟ تفصیل د جلال آباد زمونږ د خبریال په راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ سهار نهه بجې د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې اړوند چک نوریو سیمه کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره وسلوال برید پیل شو چې د ماښام تر اوو بجو پورې وغځېده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولله خوګیاڼی وایي چې لومړی یو ځانوژونکي بریدګر د دفتر مخ ته موټر بم چاودنه وکړه او څلور تنه نور بریدګر د ماشومانو د خوندیتوب ادارې انګړ ته ننوتل او ډزې یې پیل کړې. نوموړی وایي
فریداری تورستی برید پترس کی پنځه بریدګر وبچل شول چې لومړی بریدګر د موټر بم په وسیله ځان ته چاودنه ورکړي. څلور نور بریدګر د امنیتي ځواکونو له لوري وبچل شول. پنځه کسان چې درې د یادې ادارې کارکوونکي وو، یو دا شهیدان شوي، همداراز یو ملکي وګړی شهید شوی او یو زموږ امنیتي سرتېری شهید شوی دی. د درې امنیتي منصوبینو په ګډون پنځه ویشت تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
د پیښې په ځای کې د ننګرهار والي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې عملیاتو ځکه زیات وخت ونیوه چې امنیتي ځواکونو په دفتر کې ایثار کارکوونکي صحیح سلامت وژغوري.
موږ ته دلته د ملکي وګړو یا د دغې موسسې د کارکوونکو ژغورنه ډېره مهمه وه. هغوی صحیح او سلامت ټول وژغورل شول. یو څه د ټولې ورځې په اوږدو کې له یو تکلیف سره مخامخ شوي او نور خپلو کورنیو ته وسپارل شول. زه د دغې کامیابۍ مبارکي دوی کورنیو ته هم وایم او زموږ وسلوالو ځواکونو ته.
د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یو تن کارکوونکی چې د دفتر په ځمکتله کې بند پاتې و، لراوتو وروسته مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
سحر اته بجې وې موږ چې کله دفتر ته راننه وتو، ناڅاپه یو درز شو، لاسي بمونه ورسره و، بمونه غورځول، پاس چت او خطر. موږ دننه صفروم کیو تقریبا څلوېښت پنځوس کسه بند پاتې.
د ذکر وړ ده چې د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر نامعلوم وخته پورې وځنډول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د پاکستان نوموړو خبریالانو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل کېدل غندلی دي او له حکومت او د کورونو چارو د وزارت یې غوښتنه کړې ده چې دغه دفتر د پرانستل شي. په دغه موضوع باندې د جیو ټلویزیون نوموړي خبریال حامد میر زمونږ د همکار پامیر ساحل سره خبرې کړې.
اسلام آباد میں جو ریڈیو مشال کا بیرو آفس بند کیا گیا ہے
مک پر لمڑے اور ازے پا اسلام آباد کے دا مشال ریڈیو دا دفتر دا تڑلو غندنا کڑی او دیتا دوام ورکو. ما پا دے سلسلہ کے دا پاکستان دا بہرنے چارو وزیر خواجہ آصف تو ویل چے لدے اقدام سرا نئی وازی دا پاکستان دا ننا بلکہ بہر بہم ستاسی دا حکومت لپار خواخوگی او خنیت تاوانی شی او دا کار تاستا ہیچ گٹن رسوی. مک دا اطلاعات و وزارت تا ہم ہم دا خبر کڑی. مک دا وایو چ دا سم دا چ تاسی دا یو اخبار ٹیلیویژن یا ریڈیو ل تگلار سر اختلاف وکڑی کدا سی وینو لہ ہوئی چھ خے نظر و غواڑی خو له دفتر تړلو سره نه یوازې د خبریالۍ د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کیږي بلکې هلته کارکوونکي هم بیروزګاره کیږي. نو د پاکستان حکومت د فیصلې سخت غندنه کوو او له حکومت غوښتنه کوو چې د مشال راډیو دفتر دی ژر تر ژره بیا پرانیزي.
مزمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ریڈیو مشال کا جو اسلام آباد بیورو ہے اس کو جلد از جلد دوبارہ کھولا جائے.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین یو نیم بجه کې دن کې د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه
قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ واک غزولو په اړه نن په اسلام آباد کې د شهید بټو فاونډیشن تر سوري لاندې یو سیمینار کیږي. د جنوري په 12 مقامی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د واک غزولو بل په اکثریت منظور کړی دی. د پاکستان سینټ د کورونو چارو کمیټې د انصاف وزارت ته وړاندیز کړی چې په ماشومانو جنسي تیری او وژنو کې ککړو کسانو ته د سریعام پانسي ورکړل شي. اسلام آباد په کورم ایجنسی کې شوی پرونی ډرون برید غندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ډرون برید کې د افغان کډوالو کیمپ په نښه شوی دی. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرونی وسلوال برید کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري داعش وسلوالو منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د جنوري په 16 د کابل په کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې سلور امریکایان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په دغه برید کې خوښه دیش کسان وژل شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکایي ولسمشر ټرمپ ته خبرداری باوجود د شام عملیاتو جاری ساتلو هوډ څرګند کړی. ولسمشر اردوغان د کودی پورې غاړه د شام په آفرین صوبه کې د کوردي ملیشې تر واقع لاندې سیمې په ارزد د عملیاتو پر مخ بیولو ژمنتیا ښودلې ده. د ترکی په دې ګام د هیواد د اتحادیانو اندېښنې راپورته شوې دي.
مهم خبرونه مو اورېدو سرزو اسلام آباد. اوس سرزو زموږ همکار اسرار العالم مومن ته چې ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیمي ادارو کار یوازې دا نه دی چې زده کوونکو ته یې په ښه پوهنتونونو یا یونیورسټیو کې داخلې ورکړل شي، بلکې طالب علمان د یو داسې نړیوال ماحول لپاره تیارول دي چېرته چې سړی او ښځې یو ځای کار کوي. د پاکستان په تعلیمي ادارو کې پرمختللو اقدارو ته د وده ورکولو پر ځای د دې مخه نیول کیږي. په اداریه کې راغلي د چاسدی باچا خان پوهنتون چې دوه کاله مخکې پرې وسلوال برج شوی وو او یو شمېر زده کوونکو پکې ژوند له لاسه ورکړی وو، د دې انتظامیې ته په کار دی چې برداشته د وده ورکولو پالیسۍ خپلې کړي چې دا رنګ ځوانان د وسلوالو له نظریو وژغورل شي. په اداریه کې راغلي چې د پاکستان په بعضې پوهنتونونو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څانګې داسې اقدارو ته وده ورکوي چې له وجې یې په زده کوونکو کې برداشت کمیږي. بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په رسنیو کې هر وخت پر دې بحث روان دی چې د قصور ماشومې جینۍ زینب انصاری په ګډون نورو ماشومانو باندې په جنسي بریدونو او وژنو کې ککړو کسانو ته د خلکو پر وړاندې په ډاګه پانسي ورکړل شي. د ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي چې د ولس لخوا د ماشومانو وژونکو ته په عام محضر کې د سزا ورکولو غوښتنه دومره زیاته کیږي چې اوس د پاکستان پارلماني غړي هم دا قسمه خبرې کوي. د پاکستان ځینې پارلماني غړي وایي چې په قوانینو کې دې داسې بدلون وشي چې له مخې یې د ماشومانو په تختونه او وژنه کې ککړو کسانو ته سریعام پانسي ورکړل شي. خو د ادارې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې څرنګه ماشومان له جنسي تیریو او تختونو وژغورل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې ای پی خبری ایجنس د پاکستان په قبایلی سیمه کې د حقانی شبکې یو کمانډر په ډرون برید کې د وژل کېدو په اړه راپور خپور کړی دی. بلخوا د بی پولي خبریالانو سازمان په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې د پیښو غندنه کړې ده او د پلټنو لپاره غوښتنه کړې. د دواړو لیکونو مهم ټکي مدیحا امیرزاده وړاندې کړي.
اے ایف پی خبری ایجنس د چارواکو له خولې لیکي چې د شروع په ورځ د پاکستان په قبایلی سیمه کورمه کې له حقانی شبکې سره تړاو لرونکي د منځنۍ درجه کمانډر ووژل شو. دا تر هغې څو ورځو پس ته چې د افغانستان انتظامیې د کابل هوټل برید لپاره دغه وسلواله ډله تورن کړه. ایجنس لیکي امریکا او افغانستان د یوې اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دغه الزام ردوي. د اتوار په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل انټر کانټینینټل هوټل برید ذمواره دغه وسلواله ډله وګرځوله چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول. په وژل شوو کې د امریکا، یوکرین، کازاکستان او جرمني وګړي شامل ول. روانه میاشت واشنگتن په دې تور په پاکستان خواوشا 2 بلین ډالره پوځي مرسته ودروله چې ګواکې اسلام آباد د وسلوالو مرسته کوي. بلخوا د بی پولي خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جنوري د 21مې بریدونو غندنه کړې او د پیښو د پوره پلټنو غږ یې کړی دی. د جنوري پر 21مه د یو ټي وي چینل پر عملي ډزې وشوې او هم په دغه ورځ په غور ولایت کې په یو ریډیو سټېشن هم حمله وشوه.
له جلال آباد سره نږدې په بټي کوټ ولسوالۍ کې هغه وخت په یو حمله کې د یو خبریال باز محمد په ګډون یو کیمرامین محمد رفیق ژوبل شول او ډرایور یې ووژل شو کله چې وسلوالو د دوی په موټر ډزې وکړې. دغه خبریالان په ننګرهار کې د کامی راډیو او ټي وی لپاره کار کوي. د ایران او افغانستان د چارو لپاره د بی پولي خبریالانو سازمان مشر رضا موینی ویل چې پر افغان حکومت غږ کوي چې په پیښو کې د ککړو کسانو د رګ معلومولو په لړ کې هڅې وکړي. نوموړي ویل چې د سزا نشوالي له امله د میډیا دښمنان په خلاص مټ کار کوي. نوموړي ویل پکار ده چې د خبریالانو تحفظ د ټولو لپاره یو لومړیتوب وګرځي.
د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلی دی چې فرانس د یورپ یو مهم هیواد په توګه بیرته راستون شوی دی. نوموړي د سویټزرلند په ډیوس ښار کې د سوداګرۍ نړیوال فورم ته په خپل وینا کې ویلي چې دوی د سوداګرۍ په شرایطو کې د زیات خوندیتوب په لور روان دي. په دغه اړه باندې نور حال ګل ایاز ورو.
د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سویټزرلند په ډیوس ښار کې د سوداګرۍ نړیوال کانفرنس په وینا کې ویلي دي چې د دوی اصلاحي حکومت د اروپایي ټولنې د مهم هیواد په توګه بیرته خپل ځان ځای کړی دی. نوموړي دا وینا په انګریزي ژبه کې وکړه او زیاته کړه:
My first message is that France is back. France is back at the core of Europe.
زما لومړی پیغام دا دی چې فرانس بیرته راستون شوی دی. فرانس د اروپا په اصلي برخه کې دی، ځکه موږ به هیڅکله د اروپایانو بریالیتوب پرته د فرانسې بریالیتوب ونه لرو. ماکرون تیر کال په مئی میاشت کې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی و. نوموړي د ناتوانه مالیې اصلاح کولو څخه د مخنیوي لپاره د نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. نوموړي په انګریزي ژبه کې خپل اقتصادي اصلاحات په ګوته کړل.
And my view is that we have to redesign a 10-year strategy.
زما نظر دا دی چې موږ باید د لسو کلونو ستراتیجۍ ته بیا کتنه وکړو. دا هغه څه دي چې موږ باید جوړ کړو او دا معنا لري چې موږ یو ډیر حاکم، متحد او جمهوري یورپ لرلو لپاره د ډیرو هڅو ته اړتیا لرو. نوموړي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په شرایطو کې د زیاتو خوندیتوب په لور روان دي. د ماکرون په وینا نه مخکې د جرمني چانسلر انګیلا مرکل هم د نړیوال آزاد تجارت دفاع وکړه.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا تاجران وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکی چنو تعلقاتو لامل تر ډیره حده د دوړو هیوادونو خپلمنځي تجارت ته تاوان رسیدلې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د ملیحه امیرزاده پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی مشر حاجی افضل وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت په تیرو کلونو کې د سیوا کې دوه پر ځای کم شوې دي چې دوی یې د زیاتې دوه تمه لرله. نوموړي وای د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلو تعلقاتو لامل خپل منځي تجارت یې په 2014 کال کې د 2 ارب ډالرو نه په 2018 کال کې 80 لک ډالرو ته راټیټ شوې دي. حاجی افضل وای د سیاست پرته دی باید د مسلې ته پاملرنه وشي.
کم فائدہ چې افغان ولس د پاکستان کاروبار رد او کم اسانتیا سره اغوی ته د پاکستان اشیاء خوردنو او نور شینه ملاوی دیږي، هغه د دنیا یو بارډر نه مغوی ته نشی راتله. نو دې لپاره ټول حکومتونو دا بکار دی چې خپل صدا دونه بایسټیک او کاروباری معاملات د خپل ټیکی او وردې نن سبا چې کم پوزیشن دی دې کې دوه طرف ته پاکستان کاروباری خلکو ته تکلیف دی چې دا غوی مال افغانستان ته نه روان. افغانستان ولس چې دی هغه ته په دې حد لا دا شی تاوانی دی چې هر یو شی په ډبل قیمت افغانستان کې ملاوي.
په تیرو کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو د خرابېدو په نتیجه کې سوسو واري د تورخم دروازې تر څنګ د غلام خان پوله وتړل شو. د دوه خواو تاجرانو وخت په وخت وختنې کړي چې د دوی تجارت ته ډېر نقصان رسیدلی دی، نو ځکه دې د دوی تجارتي مسلو ته توجه ورکړل شي. په پیښور کې د افغان تاجرانو یو مشر حاجی اسمت وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو د خرابېدو یو غټه ضربه تاجرانو ته رسیږي.
وای په سیاست کې د تاجرانو لپاره باید نقصان ونه رسیږي، کله لاره بند کړي، کله اخلاص کړي، کله اوازه شي. اوس مخکې اوازه شو چې مهاجر دی په یو میاشت کې وځي، چې دغه یو اوازه خلکو تر غوږو ورسیږي، هغه هرڅه کاروبارونه په صفر سره واقع شي، خلک وسواس پریشانی ایر ورته دریږي، خپل کارونو ته هم د چادر نه کیږي چې خپل کارونه مخکې بوزي. زمونږ زیاتې معاملې دي پاکستانو خلکو سره، مونږ چې دغه شوازې پخ شي هغه پاکستانی خلک په مونږ باندې پیسې بندي کی چې ولا د افغانان زید.
تاجی اسمت په خبره کدوی افغانستان ته لاړ هم شي نو هلته کارونه نشته او نا امنی هم ده. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دوانو خواو تاجرانو د مسلو هواری لپاره څه کوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي وای چې دوی د ویزې ورکول اسانولو ترڅنګ کوششونه کوي چې افغانستان هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه شي. پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې په ارمان دي، ځکه چې د تاجرانو او عام ولس لپاره پکې ډېرې ګټې دي.
راپور مورد د ملیحا مرزاده اوس ورزو یو بل راپور ته د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په غصوبه کې د افغان کډوالو ماشومانو د سکولونو په نصاب کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره یو این ایچ سی آر چلوي پاکستان ضد تعلیمات خپرول کیږي. یو این ایچ سی آر د دې په جواب کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راوړل شوی. په دغه اړه د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهم ټکی هارون بچا وړاندې کړ.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کورنیو او قبایلي چارو ادارې د افغان کډوالو کمشنر ته یو مکتوب لیږلی او په کې لاغه غوښتي چې د افغان کډوالو ماشومانو د سکولونو په درسي کتابونو کې د پاکستان ضد تعلیماتو شاملولو موضوع دی وڅېړي او په اړه دې خپل رپورټ یادې ادارې ته وړاندې کړي. یو این ایچ سی آر په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره د کمیونټي سکولونو په نوم له اوله تر شپږم ټولګي پورې د وړیا زده کړو ښوونځي چلوي. د صوبایي حکومت په مکتوب کې ویل شوی یو این ایچ سی آر په ورستیو کې پرته له دې چې د پاکستان مرکزی او یا هم د خیبر پختونخوا حکومت خبر کړي، د افغان کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د یو سلو یو ښوونځیو په نصاب کې بدلونونه کړي دي. د حکومت په مکتوب کې اعتراض شوی چې ولې د افغان کډوالو ماشومانو د درسي کتابونو پر پاڼو د افغانستان د بیرغ عکسونه چاپ شوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولی ته ډیورن کرخه ویل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یو این ایچ سی آر د دې تورونو په جواب کې وضاحت کړی چې دوی د افغان کډوالو ماشومانو په درسي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی کړی. د ادارې ویلي د دوی د سکولونو نصاب هماغه دی چې د افغانستان په سکولونو کې ماشومانو ته ښودل کیږي. د یو این ایچ سی آر په خبره د دې کار هدف دا دی چې هغه افغان کډوال ماشومان چې وغواړي بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي د خپل تعلیم جاري ساتلو په چارو کې له ستونزو سره مخ نشي.
تمه کیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټاپي په نامه ګیس پایپ لاین کارونه په دوو کلونو کې بشپړ شي، خو څېړونکي وایي په سیمه او ځانګړي ډول افغانستان کې د طالبانو او داعش ترهګرۍ د دې پروژې د بشپړولو مخه نیسي. په دغه اړه باندې بشیر ګواخ راپور راکوي.
افغان چارواکي وایي دوی د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته تلونکي د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې امنیت ساتلو او تخنیکی برخو سم پر مخ بیول لپاره تیاری نیولې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایان عبدالقدیر مدفی د جنوري په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې د 1015 کیلومتر اوږده د پایپ لاین و 1015 کیلومتر برخه په افغانستان کې تیریږي او هله به په کار شروع شي چې ترکمنستان خپل برخه بشپړه کړي.
کله چې دا سرحد تر رسیدي د پایپ لاین راورسیږي نو د روس په افغانستان کې د دې د برخه کې کارونه پیل شي. په افغانستان کې پروژې لپاره کوم تنظیم چې یو تګلارې لري یو نقشه ده، دا غي نقشې په بنیاد باندې افغانستان اوس خپل کارونه په 2013 کال په دې برخه کې چې د لمرتوب ورته ورکی او خپل کارونه ورته ګړندې کړي. نو په دې اساس باندې موږ مادګي لرو او مادګي په بنیاد باندې
د امنیتی پلان جوړ دی. په برخه کې امنیتی تدابیر هم نیول شوي دي. په منظم امنیتی پلان باندې کار شوی دی. افغانستان حکومت د ټولو اقتصادي پروژو د امنیت لپاره منظم مادګي لري. په دې برخه کې موږ مشکل نه ونه.
د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف 13 اونۍ په نوی دیلی کې د هند ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د فروری په 23مه د تاپی ګیس پایپ لاین غزولو د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. دا پایپ لاین د ترکمنستان له ګیل کینیش سیمې څخه ګیس د افغانستان هرات او کندهار له لارې د پاکستان چمن، روب، ډیره غازی خان او ملتان او همداسې هند ته رسی. په پاکستان کې د تاپی پروژې پر مخ وړونکې کمپنۍ یا شرکت آی ایس جی ایس پر خپل ویب سایټ لیکلی چې په 2006 کال کې به له دې پایپ لاین څخه ګیس ورکول کېدل پیل شي. د سیاسي اقتصاد په اکرام هوتی مشال رډیو ټول په سنوي خراب او امنیتی او سیاسي حالاتو کې د دې پروژې تر سره کېدل ممکن نه ښکاری.
پاکستان او هند کې دې وخت کې دا پښخړو کې نختی وی او ورسره بیا افغانستان او د پاکستان حالات هم داسې دي چې هغه کې د تعلقات داسې نه دي چې په یو بل باندې اعتبار وکړي. نو په دې حالاتو کې موږ ښکاری چې دا پایپ لاین چې دی دا به تر سره ورس په داسې صورتحال کې دا هیڅوک هم دا ترجیح نه بدلی چې فوزی یا سټریټیجیک چې کم خبرې دي هغه په ځای پرېږدي او اقتصادي صرف ګټه والی.
خو د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایان عبدالقدیر مدفی وای د دې لس بلین ډالر پروژې په خړول تر سره کولو لپاره د هند، پاکستان او ترکمنستان سره ضروری تړونونه کړي او هیله لري چې کومه ستونزه به پکې رامنځته نشي. د پاکستان سرکاري خبری اژانس اسوسییټډ پریس او پاکستان د جنوري په 14مه په خپل یو راپور کې د هغو چارواکو لخلې چې نمونه یې نه دی اخیستي ویلي د تاپی پروژې لګښتونو اندازه به دا کال حتمی شي او اړوند سامانونو اخیستلو کار به پیل شي.
اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې تاندې هیلې په دې خپرونه کې د افغان خبریالې وحیده فیضی سره د هغې په کار خبرې کوو. خپرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
اوریدونکو په تاند هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغان خبریالي وحیده فیضی سره د هغې په کار خبرې کوو.
کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډیر جرأت غواړي، ډیر غټ جرأت غواړي.
وحیده فیضی د افغانستان ځوانه خبریاله ده. هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي. هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي. میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحیده وایي:
زما دا یو هیله وه، یعنی زما دا یو خوب چې زه به یو خبریاله شم، ځکه ما شپاړس کلنې کې کار شروع کړی، یعنی زه اتم صنف کې چې راغلم د سنه ډګر ته، ځکه زما دا هدف او زما پلان ډېر زیات خوښېده چې زه باید یو خبریاله شم یا هم بیا یو او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخه ښځو ته خدمت وکړم، د ښځو غږ مسلمه ته ورسوم، د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخواله پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم. د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه، د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم.
په افغانستان کې یوه 20 کلنه جنۍ فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوځولو په تور وژل شوه. په یوه داسې ټولنه کې چیرته چې د ښځو او نجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي، د یوې خبریالې لپاره کار کول آیا ګرانه ده؟ په ځواب کې وحیده فیضی وایي:
باور وکړئ تاسو یو ښځه چې کله د کور اوځي، هغه درس ته اوځي، هغه تعلیم ته اوځي، هغه کار ته اوځي، هغه سودا ته اوځي، هغه ته ډېر زیاتې ستونزې دي. ځکه یو ښځه چې د کوره وتله نارینه یعنی خلک څه فکر کوي چې حتمی دا ښځه بدکاره ده چې دا د کوره وځي، که هغه تعلیم ته وځي، که هغه هر څومره باید وي، چې بیا هم نارینهان او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي. که نه پته څه چې د کوره وځي، د ښځه یې په کور کې کښېنه، ستا وظیفه دا ده چې اشپزخانه کوي، چې لوښي وینځي. د همدې لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي او کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي، ډېر غټ جرأت غواړي چې د کوره وځي هغه کار وکړي. زه خپل تجربه تاسو وایم، باور وکړئ چې زه کله کامرا مې په لاس کې نیسي او بیرون ځم د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا زه راپور جوړ کړم، ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه یعنی وایي تا ته څه تا د کوره شړلې، ایا ته معاش ته ضرورت لري، ایا څو بچیانو دی پاتې چې تیرې دا کور اوځي کار کوي، یعنې دا څنګه ډېر زیاتې دي. او تاسو اشاره کړې د فرخوندي په اړه، باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخونده مړ کیږي. فرخوندي قضیه لکه چې د دې لپاره د دې غږ ډېر زیات دي چې افغانستان کې څنګه فکر وکړي چې لري پرتو سیمو کې لا شي، تاسو هر ورځ هلته یو فرخونده قرباني کیږي. متاسفانه د یعنی ګیم کې د خلکو ذهنیت د ښځو کار کولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دی. همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي او هغه کار کوي چې یو که هم بیرون کېږي همدې لپاره ډېر زیات ستونزې لري. په دې اړه
وحیده فیضی وایي غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو، ناامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي.
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور جوړ کړي، یعنې د ښځو د ژوند په اړه چې هغه ښځې باندې اطمینان شوی چې زه لا چې هغه باندې راپور جوړ کړم. زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور جوړ کړم، هغه ښځې چې نږدې کې کار کوي، یعنې د ښځو د خلکو دا څه ورکړم چې ښځې هم قدرتمنې دي، هغو هم کولی شي چې کار وکړي، هغو هم لکه نارینهنو په شان هغو هم دښمنانو سره جنګ کوي که نه. دې لپاره زما دی دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غږ ته ورسوم، چې ښځې هم کولی شي قدرتمنې دي او کار کوي. یا مثلا ګورم چې یو ښځه چې کار کوي، یا هم یو ښځه فابریکه لري خپله، نه ډېر زیات ګام دي چې راپورونه باندې کار وکړم، یعنې یو فیچر باندې کار وکړم چې یو ستوری ولرم، او هغه ښځه د خپل د جامع لپاره د خپل د خلکو لپاره څومره خدمت کوي، داسې راپورونه باندې ډېر زیات کار وکړم. ځکه دا ټول نړۍ پوهېږي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی. زه غواړم دا هم د نړیوالو غوږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې باندې تاوتریخوالی کېږي، هغه ډېر قدرتمنې دي، او هغه په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري، او ډېر ښه کار کوي، ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې. چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور جوړ کړم، او راپور هم لرم د دې کاره.
وحیده وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کېږي، ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزورې دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي، او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
خبره بالکل سره ده، دوی د افغانستان کې یو اوسېږي ده، موږ قانون لرو، قانون چلی نه کېږي، او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی، دا قانون تر اوسه د پارلمانه پاس شوی نه دی. او لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی، ځکه د ښځو په اړه خوله کېږي، هغه وخت کېږي، بدول کېږي، د کور ایستل کېږي، لیکن یو قانون نه شته چې هغه ته جزا تعین شوی شي، یعنې خاص قانون نه شته تر اوسه هغه پاس شوی نه دی. یعنی پاس له داسې تاثیر هغه ریشه او عمل چې پیدا شي، همدا دی چې موږ قانون هم لرو، هغه ترې څه پاس شوی نه دی. او بل نور قانون چې دی ډېر زیات رښتیا هم کمزوری دی، ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي، هغه یا په مطلب کې وزیر نه لري، یا هم که وزیر لري ډېر د ښځو لپاره همدې کې سرسري تېرېږي، ځکه ډېر فارم پکې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو. بل دا چې څه څنګه دا څوک پلی کوي، د همدې لپاره د ښځو لپاره رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزوری دی، او یا هم قانون نه شته داسې خاص قانون تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی. یعنی له پاره دې چې هر څوک لاس دې انده چې خوشی دې، او هر پاتریفال دې خوشی په مقابل کې کوي، نو ته زړه دې هم چې قانون نشه هغه ته جزا ورکړي.
دا چې په یوه جګړه ځپلې ټولنه کې د وی خبريالې کار څومره ضروری دی، په اړه یې وحیده فیضی وایي.
بالکل، زه تاسو یو مثال درکوم. مثلا یو ښځه مریض شي، هغه ته هغه ولادت کوي، مثلا هغه ته یو ډاکټر د ښځینه ډاکټر ضرورت دی، چې هغه تلاش شي، هغه ته هغه ستونزه حل شي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې کوي راپور دی چې دا هغه کور ته لاړ شي. هېڅکله افغانستان ته چې هغه نه شي کولی چې نارینه لاړ شي، هغه سره کښېني، هغه سره خبرې شي، او هغه ښځه هغه باندې اعتماد وکړي چې هغه خپل خبره هغه کوي که نه. نو بالکل لکه چې د یو پولیس ته اړتیا ده، لکه چې یو ډاکټر ته، یو معلم ته اړتیا ده، د ژورنالیزم برخه هم بالکل همداسې یو شان دی. یعنی ژورنالیزم سمپل مطلب دی چې خلکو ته بابا او بابا وګوري، او وایي چې دا ژورنالیزم چې څه خبره وي، چې څه ځوابې نه شي کوی، او ولې نه پرېږدي. بالکل همداسې اجتماع ته او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست ښځه باید هغه اجتماع کې کار وکړي، ځکه دا یو ښځې غږ پرته له یو ښځې نه څوک نه شي کولی هغه درک کړي، هغه د هغه خبرې واوري، او همداسې د احساس یو راپور جوړ شي. زما له نظره بالکل یو رقم دی چې هغه ښځه ډاکټره وي، چې انجینره وي، یا هم ژورنالیسته په یو سطح دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
او اوس هم راځو د پښتنو په کلتور کې د خالونو کې خودو رواج تا.
لکه چې ګل بوټي کې خوان کړي، خوان کړي شنه خالونه وهل که څه هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو، خو بیا هم په ځینو سیمو کې نجونې شین خال خوښوي. خال د یوې نجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی، بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنه او تندی وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي، په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو اوم خو ټاکا ولو به بم پیاله کې پاکه پیاله کې بم مز به خلو اوم تور تبای لونی ولو تو کې بم پکې واچا ول به بم پکې د کې یو وارو ول خستا خد کې بم د کای مات کړلو بیخ پیاله را هغه بم بیا د تکی خود به بم دوستن جوړه کړلې هغه بم پټندی وال په مخ پم وال په زنه بم وال هغه به پاتریشو چې پاتری به شو مخونه بم نه انزل ابا تینا خپری وا ته ولاندې بشنو خالونه پټندی موال په مخ میوال په زنه شنڈیم را لوالی خدا مالون لیا کری کانا اور بشی چاور بشی تینا جوری گی غنم تینا جوری گی آقل با منگا خید وید
پا خوابا جنو پا گڑا دا خال دا وحلو لپارا تیاریانی کولی او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته، چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو، او یا به یې هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډېر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار دوایی
الکان لا بیوا نه با پات کی دل والا خالو لا بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والای بیوا لا چاوری د سرو د سپینو رواجو دا زمن د بیبی نه ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا بخار ویل بیدا خان ویل بیدا زمن د بیبی نه ټوټ کا سپینډل وندو نصر
منګول شاهینه د پښتنو په یو شمیر سیمو کې اوس هم خزی او انجونی خالونه لګوي او دا شان اکثره زینو نو پیدا شو ماشومان له هم ته نظر ماتی بتوگا لگوی. د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه تاسو واوریدل، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
خودی وشتم پورتا دینکم حلق وشتلی مرغای زار پورتا کبینا حلق وشتلی مرغای زار پورتا کبینا بیا دینا زنی نظام سنگار کم بیا دینا زنی نظام سنگار کم سر پہ زوان پشندو سرو کی دا قدم رو رو کی دا زانتی سنگار کشن کے خال پاس پابرو کی دا قدم رو رو کی دا قدم رو رو کی دا
دا سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د سولې پر لور